احمد شبریم دا ازادي راډیو پر خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د رويټرز اژانس راپور لمخې د هند هوایي چلن د لویدلې البتکې په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د الوتکه بوینګ 800 و اتیا نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټ ویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شېبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسپیر سرجنټ څه وویل چې 140 ټپیان تر درملنې لاندې دي په دې الوتکه کې 212 سپرلۍ وي د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 190 هندیان 350 بریتانیایان وطنه پرتګالیان او یو تن د کاناډا وو په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولی دي خو د ځانی تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو او عامل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي مولوی اکبری زیاتوی چې دا ابتدایي راپورونه دي کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي د ایران یو جک پوره چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي دغه چارواکی د پنځنبې پر د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس تر اخیز لاندې راولي ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یک شنبه په عمان کې وشي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چاشنبې پر زویل چې امریکایي وګړي لمنځني ختیځه په وټلو دي ځکه چې د پوینا د غسیمه کې د خطرناک شي ترامپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله تر لاسه کړي د کډوالۍ قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ترامپ لخوا لاس انجلس ته شارته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهره په ټول امریکا کې د خوریدو په حال کې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهره سولې زی تر سره شوی خو په جنو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمن نشته شوی او سلګونه کسان نیول شوی دي د مظاهرو د تیټولو لپاره لوښکي بهاون کې غاز څخه کار اخستل شوی دی د ټکساس ایالت جمهوریت پلوی والی ګریګ ابوت د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته خبر ورکړ چې د ملي ګارد ځواکونه د سولې او نظم د ساتنې لپاره د دغه ایالت په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي خو د دغو ځواکونو د شمیر په حق له څونه ویل د ولسمشر ترامپ حکومت ویل دي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره به چاپی پرته له وقفې روان وي دغه مظاهره لومړی ځل د تیر جمعې په ورځ د لاس انجلس له ښار څخه پیل شوه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې د اقليمي بدلونونو لامل په افغانستان کې به وخت سیلونو ته شور اندیشنه ښکاره کړي د چاپیریال د چارو له متخصص داد محمد بهیر څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
سال سابز د سیلابو مخه نیسي دا یو ولا ګټه ده چې دا غوړ خپل ممانعت کې د سیلاب دغه د سیلاب به خونه چې دی د انتقال د خاور له وزانه بل ځاته چې چیرته ونه یي دونه به خونه هغه ټول هغه کنټرولي
د امریکا د یو جک پوری پوجي چارواکي څرګندونه لرو چې وایي داعش پورستوي میاشتو کې په افغانستان کې سخت ځپل شوی دا به هم واوري چې د خوست په مساخیلو ولسوالۍ کې خلکو په 22 میلیون افغانیو یو پل جوړ کړ
دا خپل د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د منې د ورورولۍ یو سمبول ده
نن د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورسته د افغان کارګرو ماشومانو له حاله مو خبرو
50 روپو کله راټول کله اویا روپو ځدې مې دوډ او ځاشي نه خو غړی یو ده
دلته موږ جاري خرڅه مور پلان مې زه جاري خرڅه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای افغانستان د اقليمي بدلون لامل له پرله پسې طبي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندیښنه ښودلې چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقليمي بدلون لامل د ټول کال په ترس کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داس وخت سیلابونو د خطرونو پاړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبه ورځ رئیس د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي او لا هم پکې ورشتونه روان دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقليمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په 18مه په خپل ویبپاڼه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خبر کړي. څلور مخیز راپور کې ویلي که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقليمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2040 کال کې په ټولو 34 ولایتونو کې یو لکو اویا زره خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندوی فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږي دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوې پراختیايي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي، او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبه راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بېلابېل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلې دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چند ولسوالۍ بدخشان هست چې تېر روز به وقوع پیوست.
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو له سلو ډېر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلي.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر زیر شدن سیلاب مردمی ولسوالۍ خاش خسارات دي.
په بده مرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالۍ کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. د دینو، د پاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلق له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس سبیولا امیدی هم ازادي رادیو ته وویل
سیلابای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی به مردم.
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي. کولنې ک مرغزانی تلفات نه لري. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شوی کسانو ته پاملرنه
اورسیدنه کړی ده. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لس ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2040 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ صوب لواړوله.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای اقليمي بدلون د دې سبب شوی چې وخت نا وخت په افغانستان کې سیلونه وبخیشي او خلکو ته زیانونه واړوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او سیلونو سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکې چون زمکه وچه و اغا خل و خواه رو داشان جان سر جوڑکی د غرون ناتګي او نور جغل او ارشادان سره راوري هغه د لاندې اور ساته ته او پاور ساته کې د یو تراکم صورت نیسي.
شغل بهیر چیک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې د غرو شیلی دي چې اوبه راټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې په افغانستان کې څه باندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې زیاتې وي او ونې د نرمو بارانونو سبب کیږي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شه هغه ساتی که دی پکری دا غیروژن بریار چورتا و یا انتقال دی خاور لوزانه بلزاتا که چیرتا ونه یه دیونه بیخنه آقا طول آقا کنترول ای.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمره لازاده راژیو هر ورځ شپه ورځ.
د امریکا یو لوړ پوړی پوځي ویلي چې د داعش خراسان څنګه په روسي میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا پروند استازو چرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ یو وسلواله نښته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سې شنبې په ورځ د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلي دي. له دې سره هماله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نخو دو په شرط امریکا غاک ته ویلي د داعش خراسان څنګه روسي او میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړی دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شنبې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي.
د خوست ولایت د مساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې سبا د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګښت شوی او د ودانیز چارې د 300 په موده کې سر تر رسیدلې دي، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګوره تک کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دغه پول د منګلو د درنق او د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د مساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ور باندې نه کېده. یو تنځای اوسیدونکو باوردین باوري مشال رادیو ته ویل
دغه پل چې د الله الحمد چې اوس د موږ تاسو په سر ولاړو دا اتم متر عرض لري او دیش متر طول لري په دې باندې تقریبا 240 لکه افغانۍ مصرف شوه دي تر دې دمه دا چې د دې پل درې برخې اوسم ننګړې پاتې دي چې یو د دې سربند او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د دې د مکتب په خوا کې دیوال نیمګړې پاتې دی چې په هغه باندې تقریبا 10 لکه افغانۍ مصرف راځي
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشور سوالای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته موږ ډېر اوږده لاره پاته ده، چې هم د کلندر لیاره هم د مسخرو لار، هلته موږ نور پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو، او یو پل نه دی بل نور کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشې توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي، او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست مسافر او قلندر د منګل میشت ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي، چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شسو یو شمېر اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقوقو مدافعینو په ایران کې د یوې افغان کډوالي کوبرا رضایي وژنه د بشریت ضد جنایت او له انساني کرامت ستره سرغړونه بللې، او د دې پیښې د عاملینو د نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د کوبرا رضایي د جسد پاتې برخې د یوه 22 کلن ایراني سړي په کور کې موندل شوی دی. په دې اړه راپور لرو.
د تهران په پاکدشت کې د یو ایرانی سړي لکوره د یو افغاني کډوالې انجلۍ کوبرا رضایي د جسد پاتې برخو د موندلو په اړه د راپورونو له خبرېدو وروسته د دې پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي، او د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غوسې راپارولې دي. د پنجره امید د ښځو خوځښت په ایران کې د کوبرا رضایي وژنه یو جرم، له انساني کرامته یوه ستره سرغړونه، او د جنس او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د دوام دردناکه، او د کډوالو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د مسؤولو بنسټونو د بې غورۍ نښه بولي. د دغه حرکت مشر صافیه عارفی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسد،
باید د دې پیښې عمل ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. یوه کره او بېپرې څېړنه دې وشي، ځکه چې دا پیښه څو اړخه لري. یو دا چې د یوې کډوالې ژوند هېڅ ارزښت نه لري، او د ایران د دولت جوړښت او سیستم داسې دی چې نژادي تبعیض او کډوال ځپن ته لمن وهي. او دا د دې لامل کیږي چې د کډوالو خصوصا د ښځو ژوند خطر سره مخ شي.
د افغانستان د ښځو د خودجوشه غورځنګ د رهبری غړي جولیا پارسي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کوبرا لپاره د عدالت د غوښتنې ترڅنګ وویل چې کوبرا رضایی د طالبانو لخوا د شکنجې له ویرې ایران ته پناه وړې وه، خو خبره یې هلته هم امن نه وه او په وحشتناک ډول ووژل سوه. دا اعتراضونه په داسې حال کې زیات شوي چې د ایران خبری او تحلیلي سایټ انصاف نیوز د چهارشنبه په ورځ د جون په 11مه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د پاکتشت سیمه کې د یو 2.5 کلن ایرانی سړي په کور کې موندل شوي دي. په راپور کې راغلي دغه سړي چې په پاکتشت کې د کور د وسایلو په یوه کارخونه کې د ساتونکي په توګه کار کاوه او واده سوی و، د نوموړي په وزنه یې اعتراف کړی دی. خو دا په ایران کې د افغان کډوالو د وزلو لومړنۍ پیښه نه ده. ایران کې یوې بلې افغان کډوالې لیدا ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو 2.5 کلن وراره هم سر غوڅ سوی و، خو په خبره یې تر اوسه یې دوسیه نه ده څیړل سوې. دی وویل چې د کوبرا رضایی وزن یې اندېښنې زیاتې کړي دي.
خپله کور کې ماشومان لرم، ورتیا لرم چې وي خوا ته ولاړه شم، خو له دې امله اندېښمنه یم چې کما سره داسې وشي بیا زموږ پوښتنه نه کېږي. زه د هغې کورنۍ درک کوم چې څه ژور درد لري، څومره سخته ده چې په کډوالۍ کې داسې پېښې وشي او د چا لاس چیرې ونه رسېږي. زما د وراره په قتل یو کال اوړي، تر اوسه یې نه قاتل موندل شوی او نه زموږ لاس چیرې رسېږي، او د هغه وینه هم تر پښو لاندې شوه.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو فعاله ماریا نوري دا وزنه یو ستر جنایت او له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
هغه ظلم چې پر کوبرا رضایی شوی ده یو ستر جنایت او د بشر د حقونو ښکاره نقض دی. کوبرا چې د طالبانو له ظلم څخه تښتېدلی و، ایران ته یې پناه راوړی و، خو هلته په ډېر ظالمانه ډول وژل شوه. د بشر د حقونو له نظره هر مهاجر په ځانګړی ډول هغه ښځې چې د جنس، هویت یا عقیدې له امله په خطر کې دي باید په میزبان هیواد کې د ژوند، عزت او قانوني ملاتړ حق ولري.
درې ورځې وړاندې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان په تهران کې د دغه افغان کډوالې نجلۍ د بدن برخو موندلو خبر ورکړ. هنګاو د جون په 9مه خبر خپور کړی و چې 26 کلنه کوبرا رضایی 50 ورځې مخکې د تهران له پېښوا سیمې ورکه سوې وه، او د جون په 3مه یې د بدن ځینې ټوټې ټوټې سوې برخې د کثافاتو په منځ کې وموندل شوې. د تهران پولیسو د دې پېښې د عامل نیول تایید کړي، خو د پېښې د قربانۍ د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د لوبو لډګر د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې فائنل روان دی. د لوبه په لندن کې ده، پرون پیل شوه. استرالیا 212 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، او بیا جنوبی افریقا 138 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس استرالیا دوهمه پاڼې کوي، 19 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی، درې نوي منډې مخکړه. لاټکلونو سره سم په افغانستان کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. نن د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان لخوا نومول شوی، هدف یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې دي. جزئیات پرې راپور کې چې د یو کارګر ماشوم په ژغ پیل شي.
د کابل اوسیدونکی 12 کلن رحیم و. رحیم ازادي راډیو ته وویل پلار نه لري، مور او درې خويندې دي. خويندې ترې مشران دي چې دوی خوندې کې دي، خو یو خور او مور یې په کور کې دي او کار نه کوي. رحیم مې د راتلو شو یو کباړو په پیسو کور ته سودا اخلي.
50 روپو کله راتلو کله اویا روپو مزدې مې دوډ او یا شین اخو غړی او دا
د مور یو زوی رحیم داسې مهال دا کار کوي چې د هلو ترست په نوم د ماین پاکې مؤسسې تاسیس شنبه د غبرګولۍ په شلمه ویلي چې هره میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره اوسپنې راټولوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي.
دلته مونږ ژاولې خرڅو، مور پلار مې زه ژاولې خرڅو.
دیالس کلنه ګلپانه وایي هره ژاوله کې ورته یو افغانۍ پاتې کېږي. که رحیم یې خویندو ته ګټي، د پلار ملاتړې ګلپانه بیا خپله یوه یوه افغانۍ ګټه د خپلو وړو ورونو لپاره پاره سر په سر کوي. ځکه وایي پلار یې چې کراچۍ چلوي، کله کار کېږي او کله نه.
من کور کې زه یا تره یا مې مور دی او ځم بله خور مې نشته، درې مرونه مې یا مې پلار شپږ نفر است. پلار مې کراچۍ چلوي.
د نن د جون دولسمه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار دی پرمختګ څرګند دی خو ډیر کارونه باید ترسره شي. راځئ چې هڅې چټکې کړو. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان یا ایلو لخوا نومول شوې موخه د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. دغه سازمان مخکې ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې له 160 میلیونو زیات ماشومان دا مهال کار کوي چې د 2021 کال د ارزونې پر بنسټ له 1 میلیون زیات یې په افغانستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر 1 میلیونو ډیر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د کابل یو اوسیدونکی د څلور کسیزې کورنۍ سرپرست ده چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ له امله اړه ده چې په خپل زوی کار وکړي. دا وایي خاوند یې مړ دی او لورګانې یې وړې دي. خپله یې مخکې په یوې دولتي اداره کې د اجرې په توګه کار کوه خو په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې ده.
څلور ماشومان لرم، درې نورې دي او یوې هلک دی. نجونې وړې دي، هلک غټ دی. هلک ته مې یوه کراچۍ اخیستې، کله کار کېږي کله نه کېږي.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی پر ماشومانو کار کول بند دي. د ماشوم د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې مشر نجیب الله ببرکسی ازادي راډیو ته وویل
د کنوانسیون لمخې هر هغه جسمي فعالیت چې ماشوم په هغه کې ښکیل وي او د هغه اتلسو کالو څخه ټیټ وي چې د ده فزیکي رشد او د ده دماغي ودې ته زیان ورسوي یا مانی شي، د ده د ښوونې او روزنې مخه ونیول شي او دی خدای مکرب کې معلول یا زخمی شي په هغه کار کې چې منع دی او ماشومان نه باید دغه کار وکړي.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې هر انسان د زیږون ورځې تر 3 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی ببرکزی وایي د افغانستان د کار د پخواني قانون پر بنسټ یوازې له 15 کلونو پورته ماشومانو کولی شول حرفوي زده کړې وکړي، هغه هم د دولت په چوکاټ کې او په دې خاطر چې یو مسلک زده کړي او راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و هم راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د کره شمېر په اړه او دا چې د دې ستونزې په اړه څومره عامه پوهاوی موجود دی او د له منځه وړلو لپاره یې څه هڅې شوي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وپوښتو خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت مرستیال محمد زاهد جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. داسې مهال چې د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وو چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دی اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي دغه سناسي ما شخص له خو ریاستونو هم ستپ دی کې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دغه سیناست وي. کدا کسان لري چې مثال پراغه پر دایو باندې مسلکي کسان وو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي ډیر مصالح په سوي دي. کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي. کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. زما په فکر سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي په سوي د شپې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي. دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري مثال، نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي. دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي او جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوی له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،